السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سبا تاسو آزادي رادیو ته ورجاست بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ده. په خبرونه کې یو راپور هم خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې شته چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت راولي. پایل خبرونه کیږي. د دفاع سرپرست وزیر په زابل کې د ناامنیو په تړاو خبري وکړې. د کندهار امنیه قمندان وایي چې تېره شپه په یوه امنیتي پوسته کې چاودنې چاته زیان نه دی اړولی. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشري ځای نتایج ونه منل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت ته سفر وکړ. ښاغلی سیال دغه ورځ وویل چې د دفاع سرپرست وزیر په د زابل په ځینو ناامنو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبره هم وکړه.
دلته ډېر خبیر لرل. دلته یو شمېر ناامنو سیمو کې د عملیاتو پلانونه سره راوړو.
په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنې راپورته سوې دي. د زابل چارواکي وایي چې د زابل خاکې افغان ولسوالۍ له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د دفاع سرپرست وزیر تر زابل وروسته کندهار ته لاړ. د کندهار امنیه قمندان وایي تېره شپه په یوه امنیتي پوسته کې چاودنې چاته زیان نه دی اړولی. تادین خان تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل په کندهار کې په یوه پوسته کې زاړه توغندي او مرمۍ چاودلې دي.
دا په اینو مینی ماموریت تی پا دی که چه زلی درائی کیتو داشته دو مرمی پریتی پی کانر که آقایم پی جار کردی دین نور خیر خیرت نه تلفات کردی نه مشکل ستا.
تر دې مخکې ولسي وویل چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور شاولي کرزي د ساتونکو د مهماتو په یوه په ډیپو کې د اور لګېدنې په نتیجه کې چاودنه سوې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د پیښې په وخت کې د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قمندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې حاضر وو، خو تادین خان دا خبره رد کړې ده. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشري ځای نتایج ونه منل. دغه سرمشري ځای له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلې ښار مکه مکرمه کې پرون اول مرز د دغو خبرو کوربه و. په دې سرمشري ځای کې د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان پر تهران تور ولګاوه. داسې تروریستي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژ کو حملو کې لاس درلود، او د یمن د حوثیانو له خوا یې د سعودي د تیلو پر نلیکه د حملې امر ورکړی و، خو ایران دا ادعاوې رد کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشري ځای په بیانونو کې ایران غندل سوی، خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسي نه ده یاده سوې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې ده سرمشري ځای د ایران په وړاندې د واشنگټن پالیسي پر مخ بوتلله او هیچا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و چې په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا متحدانو د ایران هر ډول حمله به د واشنگټن له سخت ځواب سره مخامخ سي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي دفاعي ځواکونو په هومس ولایت کې پر یوه هوایي اډه د اسرائیل د تهاجم د یوه عمل په وړاندې ځوابي اقدام کړی دی. پر دغه هوایي اډه د حملې د څرنګوالي او اصلیت د راپور کروالی سمدلاسه نه دی تایید سوی. په دې اړه دولتي اجنټ سنا راپور ورکړی دی. سنا د یوې پوځي سرچینې په حواله راپور ورکړی، زموږ هوایي مدافع د اسرائیل یو تهاجم شنډ کړی او دوه هغه توغندي له منځه وړي چې د ټي څلور په نوم هوایي اډه یې هدف و. اجنس ادا کړی چې پاتې راکټونو یو سرتیری وژلی او دوه نورو ټپیان کړي دي. دغه راز د وسلو یوه ډیپو زیانمنه کړې ده. خو په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي په پیښه کې 15 کسان وژل سوي چې یو پکې د سوریې سرتیری دی. د سوریې حکومت پر دې هوایي اډې د مخکنیو حملو مسؤلیت هم د اسرائیل پر غاړه اچولی دی. او د کرکټ د 2019 د کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان پر وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت مبشین 2 بجې د انګلستان په ناتینګهام لوبغالي کې ترسره کیږي. ویست انډیز تیر جمعه له پاکستان څخه یو مسابقه په 2 وکټو ګټلې وه. پرون په لندن کې د بنگلاديش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه د بنگلاديش په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سبا د سریلانکا پر وړاندې د کابل پر وخت مبشین پر 2 بجو مسابقه لري. د افغانستان د سولې علي شوراوي داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارات واک ته ورسوي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد مردودزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دا اوم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دې خبره د افغان سولې د بهیر ګړندې کېدو لپاره د افغانستان په ګډون د سیمې اروپایي هیوادونو په سفر وتلی دی. د دې سفر لومړنۍ لیدنې د یک شنبه په ورځ د جون 2 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له یول ور پوری پلاوي سره و. د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي که څه هم د دې لیدنې ډېر جزئیات نه دي روښانه سوي، خو وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترڅنګ داسې موارد شته چې ښایي دواړو لورو بحث ورباندې کړی وي. محمد عمر داودزي تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ته وضاحت نه غواړي او بله خبر دا چې تر اخره د پاکستان نه بهیره کې چې خپل اثر وخصوص په طالبانو باندې لږ نور هم وکاري ترڅو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکراتو ته کښېني.
د شغلي داودزي په خبره پاکستان په لومړي سر کې ادعا کولی چې له امریکا سره د طالبانو د مخامخ خبرو موقع دوی برابره کړې ده، خو دا یې هم ویلي و چې طالبان د اسلامي امارت د جوړولو اراده نه لري. افغانستان او امریکا دواړه پاکستان تورنوي چې تر اوسه یې د افغانستان جګړې د ختمېدو په برخه کې هغسې چې تمه یې وه همکاري نه ده کړې. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د پاکستان اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې خوشبیني شته چې دغه هېواد د خپلې ستونزې د هواري لپاره د امریکا خبره واوري.
او یو شی فرق لري چې پاکستان اقتصادي حالت بل هر وخت نه ډېر خراب دي او د امریکایي مرستې ته ډېر سخت ضرورت لري. ممکن چې د اقتصادي ګټو په بدل کې به یو څه کومک د سولې په اصله پرو د امریکې سره او د خبرو په اصله د افغانستان دولت سره وکړي.
له دې سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د دې وزارت د پلاوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسه سره خپل همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد ټول لوري هڅوي چې له همدې موقع څخه په استفاده دغې اوږدمهاله جګړې ته د سیاسي لارو د پای ټکی کېږدي. د پاکستاني چارواکو په خبره هیواد د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد په دې 2 اونیز سفر کې افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم سفرونه وکړي. د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي و چې شغلی خلیلزاد به په کابل کې د حکومتي چارواکو او نورو افغانانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. په خپله خلیلزاد د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د سولې هڅو د ګړندې کېدو او په دې اړه د سیمې او نړۍ د هڅو پر یو ځای کېدو تمرکز وکړي.
اوس به ناجیه ساپۍ راته وایي چې نن په کابل کې ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د سولې روان بهیر په کوچني اختر کې د احتمالي اوربند او په هیواد کې روانو ناامنیو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې بهیر کې تر دې جدي هڅو ته اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې په روانو مذاکراتو کې پرته له دې چې طالبان په نړیوال ډګر کې ځانونه مطرح کړي او امتیازات ترلاسه کړي بله د قناعت وړ نتیجه نه ده لرلې. په سرمقاله کې راغلي له دې څخه ښکاري چې طالبان لا هم د فرصت په لټه کې دي او د سولې بریا ته چندانی پاملرنه نه لري او په همدې هدف دوی تر ډېره ځانونه لوړ ښي او د جګړې په ډګر کې د لاس بری خبره کوي. د سرمقالې د لیکوال پاند امریکا چې د سولې او جګړې د کلی اصلي مالک دی باید د افغانانو وضعیت درک کړي او په دې برخه کې جدي هڅې وکړي او په ټولو لورو جدي فشارونه راوړي تر څو د سولې بهیر بریا ته ورسیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي کچېرې امریکا لاس په کار نه شي نور به څوک د خلیلزاد ناستو ته تمه ونه کړي او نه به د سولې روان بهیر ته بلکې جګړې چاودنې او تشدد به افغانان لا زیات مایوسه کړي. د ویسا ورسپانې په سرمقاله کې راغلي له اوږدې مودې راهیسې پلازمینه کابل د بد امنیو او جنایي جرمونو له درنې څپې سره مخ ده، خو په دې وروستیو میاشتو کې د بد امنیو دغه څپه ډېره درنه او پراخه شوې ده. د ویسا د سرمقالې لیکوال لیکي په کابل کې د ځانمرګو بریدونو او بمي چاودنو یو لوی لامل هم د حکومت او بهرنیانو د بریدونو په تړاو د طالبانو غبرګون دی. د سرمقالې لیکوال په اند د ولس لویه ستونزه هم دغه ده چې چارواکي د ولس د مرګ او ژوند پروا نه لري، خو ولس بیا روان مصیبتونه ټول د خپل برخلیک ازلي برخه ګڼي. اسلام ورسپانې له وسلوالو طالبانو سره د سولې بهیر ګړندي کولو لپاره د خبرو بل پړاو پیل په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به روانه میاشت په قطر کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلوي. ورسپانې وړاندې لیکلي طالبان او امریکایي غاړي دواړو دا منلي و چې په دې برخه کې یو څه پرمختګ شوی، خو ورسپانه لیکي د ځینو سرچینو په وینا چې له طالب استازو سره د امریکایي پلاوي په تیرو ناستو کې د افغان حکومت په ګډون د افغانانو خپلمنځي ناستې او پر داسې یو لنډمهالي اوربند چې تلپاتې هغه ته لار پرانیزي هم خبرې شوې دي. او هیواد ورسپانې بیا لیکلي لا هم د اوربند او سولې هیلې شته. ورسپانې د یو شمیر خلکو هغه هیلې بیان کړې چې د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې ده. ورسپانې لیکلي که افغان حکومت او طالبان دغه اوربند ومني، افغانان به د څو ورځو لپاره له وحشته خلاص شي.
د موسیقي پروګرام په یوه راپور پسې اوریدل سي. په هلمند کې د وژل سو پولیسو کورنۍ شکایت لري چې حکومت هیر کړی دي. که څه هم په دې ولایت کې د وژل سو سرتیرو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو په تیرو 1500 کلونو کې په دې ولایت کې جګړې دوام درلود. دا چې د هلمند امنیه قمندانۍ په دې اړه څه وایي، د الیاس دایي راپور به سره واورو.
د هلمند امنیه قمندان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغه پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل سوي دي. په هلمند کې د وژل سوو پولیسو دقیق شمېر چاته نه دی معلوم، خو د دې ښځو سره چې ماشومان او د وژل سوو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي. هندوستان لخوا د 130 ټنه غنمو څخه چې په بلایوازه ډول د افغانستان سره مرسته سوي دي، 450 ټنه هلمند ته رسېدلي دي چې د څه مودې راهیسې د غریبو او نادارو کورنیو سره مرسته کیږي. د دغه غنمو څو موټره د امنیه قمندانۍ په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل سو پولیسو د کورنیو توجه ځان ته اړولې ده. د امنیه قمندان د دفتر مخې ته ناستې ښځې وایي کاغذ پرانیو او په دولتي ادارو کې په ټپ ولاړو کارونو پوزې ته راوستې دي. دوی پر دولتي مسلمان تور پر کوي چې مرستې خېښ او خالته ورکوي او د وژل سو پولیسو کورنۍ یې هېر کړي دي. د هلمند چارواکي هم مني چې د وژل سو پولیسو سره د تړلو کورنۍ شمیر ډیر دی. امنیه کمانډان سمونمل حسام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنۍ سره د مرستو مواد ورکول سوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل سو پولیسو د کورنۍ سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډیر سوي دي، تاسو ته معلوم دی چې تعداد یې د سره او نام اضافه دی، او دا سپینسر چې راځي یا د سیاسر چې راځي دا به د شهیدانو ښځې وي، دا به شهیدان خوندې وي مندې وي. ولې کم کومک یا غنم چې موږ د ولایت څخه راوړل هغه په 300 کور باندې ویشه کیږي، مراجعه د 150 نفر کیږي، خو بیا موږ ګورو چې څوک مستحق وي، زیاتره چې هغه سیاسري وي، موږ په هغوی باندې تقسیمات کړي دي، هغه غنم ورباندې ویشلي.
کلونه کېږي د وسلوال پوځ په لیکو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکې کوي او هغه په دې برخه کې پر بې توجهۍ تورنوي. سره له دې چې په دې وروستیو څلورو کلونو کې چې د جګړې او ناامنیو له امله د زرګونو کورنیو سره مرستندوی ادارو کومکونه کړي دي او